پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې موزنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډیدلی چې د مقابل لوري لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د خپل سرو وسلوالو د مشر قومندان عبدالغني علیپور وسلوالو تیره شپه د ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې یوه امنیتي پوسته سقوط کړې او څو سرتیري له ځان سره بیولی دي. پر دې او د افغانستان په اړه په خبرونه کې نور تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. افغان چارواکي وایي چې د عبدالغني علیپور په مشرۍ خپل سرو وسلوالو په میدان وردګو ولایت کې پر یوه دولتي پوسته حمله کړې ده. او د امریکا د ټکساس ایالت په جهیل کې څو بیړۍ هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ په پریډ کې برخه اخیستې وه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. خلیلزاد داسې مهال قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان مراکچی پلاوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره ښایي نن قطر ته ولاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر تر ژره پیلېدو سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي چې د عبدالغني علیپور په مشرۍ د خپل سرو وسلوالو د ډلې کسانو د میدان وردګو ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بلې اسیر کړی دی. د میدان وردګو والي مظفر الدین یمین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
علیپور خلک راغلي دي او یو ځان اوی ځان سره بولای، دوه نفر زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځان سره بولای. مرکزی حکومت سے خبر کری ان شاء اللہ ظرف ذرا ذرا تصمیر کی اجراءات ہوشی.
علی پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې د یوې خپل سری وسلواله ډلې مشر دی چې د ملي امنیت ځواکونو د 1990 کال د لیندې په څلرمه نیټه ونیو، خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم رستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. لپاره لپسې هڅو سره سره ونت ونیدو چې د دې ادعا په اړه د علی پور نظر هم واخلو. شاهین قلی اردو وایي چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه په بمبارۍ کې 8 کسان وژل شوي دي. 209 هم شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی دا برید د چاربولک ولسوالۍ په سبزیکار سیمه کې شوی او هغه وسلوال پکې په نښه شوي دي چې د افغان ځواکونو پر یوه پوسته یې مخکې تر دې برید کړی و. بلخوا تندر قلی اردو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د 10 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قلی اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی په وژل شویو کسانو کې یو چچنیایی او یو پاکستانی چې د طالبانو په لیکو کې وو هم شامل دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کورونا وایرس پر ضد د سپینې ماڼۍ ضربه قوې پر امریکایانو غږ کړی چې د کارګرو ورځې د نمانځلو پر مهال د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په ګډون روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دوبۍ د رخصتیو په پای کې د سپتمبر 1 او د دې اونۍ شنبې او یکشنبې هغه ورځې دي چې امریکایان په دودیز ډول په خپلو کورونو کې راغونډېږي، کباب پخوي، د یو بل کورونو او د سمندر غاړو ته ځي. چارواکو وروسته له هغه د خلکو ته په دې ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې له دې مخکې په می او جولای میاشتو کې په دوو ځانګړو رخصتیو کې د کورونا ډېرې پیښې ثبت شوې. د متحده ایالاتو د ټکساس ایالت په جهیل کې څو بیړۍ پرون هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ لپاره په پلیټ وبخی په پریډ کې برخه اخیستې وه. د ټکساس د ټراویس د سیمې د پولیسو دفتر وویل پرون شنبې ژغورونکو ډلو په ټراویس جهیل کې د پریډ په لړ کې د مرستې غنو غوښتنو ته ځواب وایي او تایید کړی چې څو بیړۍ ډوبې شوې دي. د پولیسو د دفتر ویندوی کریستین ډارک وویل چې په دې پیښو کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د بیړیو د ډوبېدو د علت په اړه پلټنې روانې دي. او وروستی خبر، هغه ژغورونکې ډلې چې له دریو ورځو راهیسې د بیروت په نړېدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګنې څوک ژوندي عمومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت مخکې د اګست په څلورمه زوروره چاودنه وشوه چې 190 کسان پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له هغه چې د څرک لګولو الو یا سنسرونو د سان نښې وموندلې د ویجاړ شویو ودانیو په کنډوالو کې کار پیل کړ، خو اوس وایي چې په تیرو دریو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه ونه موندله.
له احمد تکل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډېدلی چې د مقابل لوري یعنې طالبانو لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی.
دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې، او د مونږ پوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایي شي.
طالبانو پرون له افغان حکومت سره د ملکچی پلاوي مشر او د غراز د دا داوه د دفتر ویان هم بدل کړل. په دې اړه به د سیاسي چارو له یو تحلیل ګل سره خبرې وکړو. د میدان وردګ چارواکي وایي د خپل سرو وسلوالو او عبدل د مشر عبدالغنی علیپور په مشرۍ وسلوالو تیر شپه د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی، یوه پوسته یې سقوط کړې او څو سرتیري له ځان سره بیولي دي.
یو ځنه اووی ځنه سره بولی، دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځنه سره بولی سلاوی وړې ده. دا واقعات موږ د مرکزي حکومت څخه خبره کړې، انشاءالله زر په زره به په رابطه تصمیم نیول کېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په بیلاروس کې اپوزیسیون نن بیا د پراخ اعتراضونو لپاره تیاری نیسي، او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو نور بستی اونې ز خبرونه مه هیروئ. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې په تاسو برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډېدلی چې د مقابل لوري یعنې طالبانو لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوي ټولې تیاری بشپړ شوي، او کله چې دا ډاډ ترلاسه شي چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به خپل پلاوی سفر وکړي. په عین حال کې یوه حکومتي سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره. د اکرام صاحب نور مو څه معلومات راغونډ کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن وویل چې قطر ته د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده معلومه. د وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان مذاکراتي پلاوی د سفر لپاره خپل ټوله تیاری بشپړ کړي، خو مقابل اړخ لا هم تیار نه دی او د مقابل اړخ لازم چمتواله نه دی بشپړ شوی. اغلی انوري چمتووالی پاړه باندې ډیر معلومات ورنکړل چې باید مقابله حکوم چمتووالی ونیسی، خو وی ویل چې کوربه هیواد او دغه شان د افغانستان متحد هیوادونه چې د سولې په پروسه کې ښکیل دي دوی هم په ځینو مسایلو باندې بحثونه کوي او کار پکې تر څو هغه بشپړ شي. لاغې نو وروسته به د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی قطر ته سفر کوي چې لا هم دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. تیر ورځ د افغانستان د روغې جوړې علي شورا هم ویلي و چې د بندیانو د خلاصون موضوع اوره شوې ده. د مذاکراتو د پیل په وړاندې هیڅ خن نشته دی، خو د مذاکراتو پیل لا پاړه باندې څه نو ویلي. دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنځشنبې په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډېدلې ده. دا چې لامل یې څه دی، په همدې حال کې یو حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپلمنځي اختلافاتو له امله د غډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پاړې وی هوکړې ته نه رسیدلې. تیر ورځ طالبانو د مذاکراتي پلاوی په ترکیب کې بدلون هم اعلان کړ. د طالبانو د یویش کسیس مذاکراتي پلاوی مشري مولوی عبدالحکیم ته سپارل شوې ده. دی وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي. د افغان حکومت دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي، د طالبانو په پلاوی کې وروستي بدلون ته په اشاره سره وایي چې د پلاوی د مشري سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اختلافات ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې اختلافات را پیدا شوي دي، خو د وروستي بدلون چې په مذاکراتي پلاوي کې راغلي دي دا دا ښایي چې دوی په یو قوت سره دغه خبرو ته داخلي کې. بلې نوري صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. له کابل د ټلیفون لارې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی را سره وصل دی. احمد زئی صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته.
احمد زئی صاحب، د افغانستان حکومت وایي چې طالبان آماده نه دي، او دغه د افغانستان د حکومت مرکزی پلاوی چې سفر زندیدلی دی یو علت هم همدا دی. آیا خبره هم داسې ده؟
یقینا چې موضوع تر پرون او ورځې پورې هم داسې یو څه و، ځکه چې دو په نحوې اول خو دغه خبرې چې زندیدلی وي تاسو ته معلومه ده چې د افغان پلاوی آماده کېدل دغه خپله یو ستونزه وه چې دا خبرې وزنډوله. خپله اختلافات د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ، د دغه پلاوی په جوړېدو او خپله د ډاکټر عبدالله په ګډون کولو نه کولو په دغه باندې دا موضوع وزنډېده. اما کله چې دو آماده شو او د دو تخنیکي ټیم هم لاړه چې د لوجستیکي لحاظ هغه آمادګیانې چې په کار دي تر سره یې کړي، هلته خپله د طالبانو په منځ کې ځینې ستونزې راولاړې شوې. اگر که دو ورته د تخنیکی مشکلاتو نوم کې خدا، اما د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کیږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسائل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل چې د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دوی لپاره دغه سفر ترسره شوی. او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینو کسانو باندې هغه عمرای چې حساب درلود اوس حساب ونه لري او په حساب ونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړل. چې دغه خپله تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات یې د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو، چې په دغه خاطر دغه موضوع وځنډېده. د بېلګې په توګه
همدغه اختلافات ترازو چې کله خپله شیر محمد عباس تانگزی له ازادي راډیو سره تیرې اونۍ په خبرو کې وویل چې دای د مرکزی پلاوی مشر ټاکل شوی، او دغه راز د طالبانو د مشر لخوا د افغانستان له حکومت سره د مرکزی پلاوی یا د مرکو یو ځانګړی ریاست ټاکل شوی، اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن دی دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږنده وي، او په دې کې په یو ډول د پاکستان پخه هم ښکېلوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د ستانگزي پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د مرکزی پلاوی مشر ټاکل شوی. له دې سره په څنګ کې دغه راز سهیل شاهین هم لري شوی دی، ولې؟
ما مخکې تاسو ته وویل تاسو وګورئ کله چې مثلا مخکې طالبان یوه داسې ډله وه چې حداقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکې متحده ایالاتو اگر که دغه کریډیټ هغه ته دی او هغه خپل منافع هم تابن ته پام کې نیولی، یعنی خاص د دې لپاره نه چې افغان نه افغانستان ته ورسیږي. کله چې طالبان ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنی چې یو سیاسي ادرس پیدا شو، او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره
پیدا. احمد زای صاحب، خبره صحیح ده، وخت ډیر نه لرو. هدف زما دا ده چې په دغه حساس وخت کې ولې داسې عاجل بدلون رامنځته کیږي. دفتن اعلان کیږي مخکې ملا عبدالغنی برادر د مرکچی پلاوی مشر او د دفتر رئیس او د دوحه او شیر محمد عباس تانکزی اعلان شو چې دای به دغه مرکچی پلاوی مشر کوي. په دغه اساس وخت کې ولې دغه بدلون رامنځته کیږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپله پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوې محفوظ وي، په هغه خاطر دغه ډلو کې تغیرات راغی، دغه خلکو کې تغیرات راغلي. او بله دا چې خپله دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطحه دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل. مثلا مولوی حکیم اوس له دو قاضی القضات دی، د ډیرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده، اما زمونږ په ان او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې دا ښیي چې نه، دلته اصلا دینې فرمایشات دی د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یوه برخه وګرځي.
بله، احمد زای صاحب، د امریکا د برنوی چار وزارت ویلی چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې مخکې له طالبانو سره د سول موافقه لاسلیک کړې وه د جمعې په ورځ دوحې ته روان شوی، نن یک شنبه د دوه درې ورځې به هدی هلته وي. د ده رول به څه وي؟
تاسو وګورئ دغه خبرې اترې چې تر دې مرحلې رسیږي، د دې نه سترګې نشو پټولی چې د ښاغلي خلیلزاد لس پړاوه خبرې اترې چې په رسمي شکل او غیر رسمي شکل هم ډېر ناستې ولاړې، هم د طالبانو سره او مختلفو ښکېلو خواوو سره درلودې. نو د دوی شتون هلته په دې خاطر هم لازمي دی چې اصل نه شي چې دغه موضوعات چې اوس دوی د توافق پاڼې د لاسلیک کېدو وروسته کله چې افغانی د کیږي دغه خبرې هغه څه چې دوی لپاره ډېر مهمه دي، یعنی د امریکې لپاره، داسې نشي چې هغه تر سیوري لاندې راشي او هغه څه چې امریکا غواړي یا چې هغه په دغه خبرو اترو کې له پامه وغورځي. نو د دغه په خاطر د شتون هلته لازمي دی، او خپله امریکا هم غواړي چې دغه کریډیټ په نحوې له دوی له لاسه لاړ نه شي، ځکه امریکا دې ته په تمه ده چې دا د یو لاسته راوړنې په شکل خصوصا په راتلونکي انتخاباتو کې وړاندې کړي.
کور ودان مننه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو چې د سولې د بهیر په وړاندې د پرتو ورستیو خندونو په باب نور معلومات را سره شریکول او هم خپل نظر را سره شریکول. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 13 دقیقې کیدونکي دي، او اوس به اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی واورو.
ټاکل شوی چې نوی کابل بانک د افغانستان له ملي بانک سره یو ځای شي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین آزادی رادیو ته ویل په دې تړاو ناسته هم نن جوړه شوې ده. نوموړي ویل چې په دې ناسته کې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادی ارغندیوال، د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدی، د افغانستان د مرکزی سرشمیرنې اداري رئیس ښاغلی احمد جاوید رسولی، د نوی کابل بانک او ملي بانک رئیسانو او د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري استازي وګډون کړای و. ښاغلی مسجدی په دې تړاو آزادی رادیو ته ویل
دمګړی د اړوندو اداراتو لخوا په خصوص د مرکزی احصایې لخوا د دوانو بانکونو تخنیکی سیستم یا آی ټی سیستمونو څېړنې ترسره شوې دي. ټول دغه څېړنې او معلومات به په یوې طرحه کې واچول شي چمتو شي چې د پاغه کې بلند محاله من محاله او د محاله اقدامات به روخاني او ولسمشر ته به د منځوري لپاره وړاندې شي. د ولسمشر د منځوري نه ورسته به د تطبیق حالت ته وسپارل.
نو موړي ول چې د دې ناستي پر مهال دواړو لوريو د بانکونو یو ځای کېدو ته چمتووالی خودلای. د مالی وزارت وایي همدارنګ افریقړه وشو چې د ولسمشري مڼې له نظرونو اخیستل ورسته د یادې طرحې په تړاو د افغانستان له نړیوالو شریکانو په ځنګړی توګه د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک سره تخنیکی سلام مشورې هم وشي. د مالی وزارت وایي د غپریکړه ولسمشر زکه وکړه چې د دولتي بانکونو شمیر راکم او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول موثر شي. کابل بانک څو کال مخکې د مالی اختلاس له امله دیوالي او د حکومت په چوکاټ کې د نوي کابل بانک په نوم ونومول شو. د افغانستان د کرنې وزارت په سربل کې د کرنیزو درملو یو نوې ډیپو جوړ کړه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له بودیجې څخه څه د پاسه 3 میلیون افغانۍ په لګښت جوړه شوې ده. نوموړي وویل دغه ډیپو د کرنیزو درملو او د محصولاتو د باکیفیته تولیداتو د ساتنې په موخه د سرپل د مرکز او ولسوالیو د کروندګرو او بڼوالو په خاطر جوړه شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی. یو امریکایی ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسی پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1.55 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي راډو او اوریدل وړاندې به اوري چې د میدان وردک چارواکي وایي د عبدالغني علیپور په مشرۍ خپل سرو وسلوالو تیر شپې دی ولایت په بي سودو ورسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې بریټ کړی دی. پوسته سقوط کړی او څو تنه سرتیري هم له ځان سره بيولې دي. خو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د اپوزيشن مظاهره چانو نن د بلاروس په پلازمینه مینسک د نورو اعتراضونو لپاره چمتووالی نیولې. دوی هڅه کوي چې د هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا ته اړ کړي. نوموړی نږدې یو میاشت مخکې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکي اعلان شو، خو له هغه وخته پر ضد مظاهرې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل بل اجمل ان نوورو.
د اپوزيشن ډلې تمه لري چې د یک شنبه د ورځې په مظاهرو کې به د نورو نه پای ورځو د مظاهرو په مقایسه چې لسکونه زره کسانو په ترڅ کې د مینسک په کوڅو کې اعتراضونه وکړل ډیره ګڼه ګوڼه راجلب کړي. په تیرو مظاهرو کې څو ځل اعتراض کوونکي د بلوازد پولیس سره لاس او ګریوان شوي دي. الکساندر لوکاشنکا چې لشپګوش کلون راهیسی پر بلاروس واک چلی د خپل مخالفانو سره د خبرو کول او د نوو انتخاباتو تر سره کول دواړه رد کړي. نو موړې دا کوي چې د اگست 9 د ولسمشری په انتخاباتو کې نږدې په سلو کې اتیا رای ګټلی، خو د مخالفانو او بهرني سارونکو دا ادعا ناسمه بولی. بلاروس کې د الکساندر لوکاشنکا مخالف ډلې همدارنګ د سیاسي بندیانو د خوشکېدو او تر انتخاباتو وروسته د پولیسو لخوا د اعتراضونو د ځپلو پاړه د خپل واکو څېړونکو غوښتنه کوي. په عین حال کې د دې هیواد د اپوزيشن مخکښ مشري سویتلانا څخاناوسکایا ویلي هیواد په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل دي. نوموړې له ویلنیوس څخه په یو ویډیوي پیغام کې چې په ژوندۍ بڼه خپرېده وویل بلاروسیان بدل شوي او بیدار شوي دي. هغه تر انتخاباتو څو ورځې وروسته له بلاروس څخه ووتله. نوموړې زیاته کړې چې د بلاروس خلک پر وسني حکومت نور باور نه لري او دا ناممکنه ده چې خلک په زور د حکومت پیروي ته اړ کړای شي. تر دې انتخاباتو وروسته راپورته شوی اعتراضونه د الکساندر لوکاشنکا لپاره تر دې وخته تر ټولو لویا ننګونه ګڼل کیږي. دا شنبه په ورځ هم په منسکی د پانتونونو د ماسلانو او د خزو د ډلو لخوا دوه جلا لاریونونه تنظیم شوی وو. خبري اژانسونه وایي تر دې شو زیات د کوونکې پروند د مخپټو پولیسو لخوا لکوڅو راخکل شوی او د پولیسو موټرو ته پورته شوی. انټرفاکس خبري اژانس وروسته د پولیسو د استادو لخوا ویل چې 25 ماسلان بیرته خوش شول، خو 9 تنه نور لا هم د پولیسو په توقيف کې دي. دغه تا لاریونونه یوازې په منسک پورې تړلې نه دي. د شنبه په ورځ په جنوبي خار ګومل کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ چې پولیسو یې لګتر لګا دوه تنه ونیول.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful. لوروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو اوري د میدان ورک چارواکي وای په دې ولایت کې د خپل سری وسلوال عبد الغنی آلپور وسلوالو پر امنیتي ځواکونو حمله کړې او توتنې جوړ کړې دي. د دوی په وینا د آلپور وسلوالو یو امنیتي پوسټنې ولې دوه سرتیري ټپیان کړي او یو شمیر برمته کړي دي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال شریف الله شرفت پر رپورت کې
د علیپور د وسلواله او افغان امنیتی سرتیرو ترمنز دغه جګړه تیر شپه نه وخته د میدان وردګ ولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کرامنسته سوی ده. د دغه ولایت والی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه ازادي راډیو ته تایید کړه او یې ویل چې د یاد جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوه سرتیری ټفیان کړي او یو سرتیری له ځان سره وړی دي. نموډیا ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو د غراز پوستا هم سکوت کړي دا او یو هم یو ټانک یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم له ځان سره وړي دي.
لار کې یو پوستا کوتل کې په پوستې د علیپور کسانو جنجال سره په نتیجه کې د علیپور خلک راغلي دي لږ ډیر او یو ځنا وې ځنا سره بولای دوه نفر زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځنا سره بولای سلام یو سوړی ده. دا واقعیت موږ د مرکزی حکومت سره خبره کړې ان شاء الله زړه زړه به دوه رابطه تصمیم نیول کی چې اجرات وشي. یو وړه پوسه هغه سکوتې کړی بلې
بلخوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوی امنیتي پوسټې سکوت کړې دي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو و نور کسان هم له ځان سره برمته کړې دي او دوی ټپیان کړې دي.
البته جګړه تیر شپه را ماینسته شوې ده چې په ترڅ کې دوه پوسټې سکوت شوې دي او سره پولیس هم دا رنګه نظامي توکي لکه لاس نه کلاشینکو باندې ودانه پیکاو یې یادانه امبي موټر وسره رینجر د هر څه باندې علي پور لزان سره وړي دي. مرامته سره لاس کا سره ټول بولي ولا سره مخ خیال لري خو سيټي دي او دوته نه زخمیان دي.
هڅه موکړه چې په دیاړه د علي پور او سره د نږدې کسانو سره اړیکو نسو خو د پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د شریف الله وتک د معلوماتو لمخې د علیپور د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ دغه جګړه هغه مهال رامنځته سوه کله چې څو ورځې وړاندې د علیپور یو شمیر کسانو د غزمی پر مهال پر یو شمیر امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او وروسته افغان سرتیرو ونیول او زندان ته یې واچول. چې تېر شپه د علیپور کسانو یې د خپلو کسانو د آزادولو غوښتنه کول خو امنیتي سرتیرو یې دا غوښتنه ونه منل. والي مظفر الدین یمن د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو له دې وړاندې هم د افغان سرتیرو سره جګړه کړې ده او د قانون څخه سرغړونه. نوموړي وایي چې د علیپور په اړه مرکزی ادارې ته شکایت کړې دي چې ډیر ژر به په دې اړه لاس پکار شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د پوهنتون په چوکاټ کې د ځوان غږ په نوم د هغې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي چې د محصلانو د عملي کار په هدف جوړه شوې وه او له کلونو راهیسې له فعالیته لوېدلې ده. د احسان آرین په دې راپور کې نور اوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خبرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ناستی. دوی وایي فارغېدو ته ډېر کم وخت پاتې دی خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ورې تړلی او خپرونې نه لري.
نوم یې سردار ولی درمان ده. څه تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو. یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو دپاره بسنه نه کوي. یو څو دانې ریکارډر لرو خو هم د ورځپاڼې دپاره موږ سنه لرو.
نوم مې زاهد اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپټر ویل کېږي چپټر یوازې دغه د پوهنتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هیڅ هم نه پکارېږي. که یوې ډېرې عادي راډیو تلویزیون محلي هغې ته هم ورځې نو هلته تا نه
د غم حاصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښی روانې دي خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم په هنځي رئیس په هندوی محمد خان نیازی وای چې د ځوانغږ رادیو ټول تخنیکی وسایل روغ او پخپل ځای دی، خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشټوالي له امله نشرات نه لري.
فقط زموږ غټ مشکل پیلندوري یو دغه د شمه تشټول ته برابر کی او دوم د تخنیکی کسانو راکول.
د خاغلی نیازی په وینا سمزه د په هنتون ل رئیس سره شریک کړي، خو د په هنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي رادیو ته وویل چې د ځوانغږ رادیو د بیا فعالولو د لګښت پاړه به یو مسلکی ټیم وګماري.
منګي باید د ژورنالیزم د پانځي استاد او یو بل جنرال پانځي د برخ دی برخوي بیا فعالول د پاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زید پوهنتون کې د ځوانغږ رادیو د محصلانو د عملی روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه، خو د تړون له ختمې سره سم د رادیو نشرات کمزوري او له تیرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي چې محصلان یې د عملی کار په برخه کې